سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه به په خبرونه پیل کړو د طالبانو د حکومت ویان د سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د سعودي عربستان د ولیحت د لیدنې خبر ورکوي سیبولا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحت محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي چې دوی د حج په مراسمو کې سره لیدلي خو دا یادونه نه ده کړې چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړي دي دا سعودي خبری اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د ماليزیا د پاچا او د پاکستان سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له شمیر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړی خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د یو شمیر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه ولیدي د هلمند د اطلاعاتو کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکی ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی عمر شوی دی بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سیند اوبه وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونلیږي اس جیشنکر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړي او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي خو خپل سفیر نه ولیږي د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډیری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه لا هم چپه خوله پاتې ده او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي روس له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عواملو د عامو خلکو لسترګو ترایتم شو د هغه پړه ګونګسي په زیاتېدو دي د واګنر ملیشو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلوده له دې مخکې د سورویکن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو او د اوکراین پوځ دا کوي چې د ختیځې دونیسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په بیان کې ویل د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان بخموت او مارینکا پر شاوخوا سیمو دی په دې سیمو کې درې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي کیف وایي پوځیان یې د بخمود په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشار ته دوام ورکړی دی په عین حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو د روستیو بیلابیل فرمانونو په تیره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي دا چې دغه مرستې چې افغانان یې څومره اغېزمن کړي دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو کنړ ته به ورشو چې هلته معلولینو خپل اختر څنګه تیر کړی دی
کما یو معلول ما او اختر قربانی دې ستر چې قربانی هم نه دا کړې زکه هم نه دا کړې روپۍ نه دی راکړې نه دی والا کړې
همدارنګ د بهم درته ولرو چې په سویډن کې د قران کریم الله سوزیدو ورسته مسلمانانو هیوادونو زینو خلکو یې برګونونه خوتلې دي او د دې فرزت باندې راپورته شوې دي چې دا لارینونه او د قران کریم پر عزت د سوزیدو پر عزت باندې په کوم هیوادونو کې پاسونه شوې دي په دې اړه بهم درته راپور ولرو کندهار ته به هم ورشو چې له پاکستان ورته بیرته افغان کډوال راځي د دوی وضعیت به هم درته په راپور کې ولرو نور مطالب هم درته لرو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وايي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر سباندې ونیم کال کې د خیریه موسسو چارې لستون سره مخ کړې دي. دغه سازمان مشر له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي طالبانو د 2020 کال دسمبر میاشت راهیسې 133 داسې فرمانونه ورکړي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لړۍ پیچلې او سخته کړې ده. د موړي د طالبانو له لوري په دولتي او نه دولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دغه چارې د بشري مرستو په ډیرو برخو ناوړه اغیز کړی دی. وربشو تفصیل د خطر پردیس په راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 133 بیا فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنځم په ورځ له امریکا غک سره په یوه مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخ افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو خځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو خوځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپل کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له لوري ورستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د خوځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره وایي چې دغه چاري په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپریال له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکی امنیت د خکېدو سره سره د خوراکي توکو نامني موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه یا هم بیخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو نعمت وای له ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي تر اوسه یې ان نوم د مرستو په لیست کې نه دی شامل شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه وضعیت نه ناخوښي وښوده.
تاسو باور وکړئ دومره مرستې چې زموږ هیواد ته راغلي بل هیڅ ځای ته به نه وي تللي، خو موږ ترې هیڅ هم ونه لیده، نه په لیست کې شامل شوی یم او نه هم دا کار راته چا کړی، تر اوسه مو هیڅ هم نه دی لیدلی.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی په تیر جمهوري نظام کې د دولت کارکونکي وه او له ورځې چې له دندې لرې شوي ژوند یې له سختو ستونزو سره مخ دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه د تېر حکومت یو له هغه کارکونکو څخه یم چې له دندې لرې شوی یم او اوس په اوکرایي کور کې په ډېر بد وضعیت نامعلوم برخلیک او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوم. دغه بشري مرستې چې افغانستان ته راځي موږ اصلا نه پوهېږو چې چا ته ورکول کېږي. موږ له هېڅ ډول مرستو نه یو برخمن شوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر همدار ازویلی دوی په تیر میلادي کال کې 6 میلیونه کروندګرو خزو او کوچنیانو سره مرسته کړې او سږ کال هم 8 میلیونه خلکو سره مرستې ته دوام ورکوي. دغه سازمان مشر همدار زیاتوي د دې ټولو هلو ځلو سره سره افغانستان به هم د خوراکي نامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخ هیواد دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر خزو او نجونو د زده کړو کار ترڅنګ بیلابیل محدودیتونه لګولې چې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبان خپل دغه پریکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د فلیپین یو چارواکی وایي چې د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي په نوملي ګام کې به شپک سوا افغان پناه غوښتونکي کې په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له فلیپین غوښتي چې د زرګونو هغو افغانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې په خایي امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس مې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شهر تر جر خپل اقدامو کې
دا د امریکا د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا اس ای وی یا افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتی لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازره کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو شر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې او یازره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کلغه کې نوم لیکنه شوی ده په هغه کې هم شامل یم. د دغو غژبان ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لګدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي،
په نړیوال او خاصا په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه ږغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور باسي، ځکه موږ په تخته خاص کې نن ترسره کړی عمر دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبان لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې شپږ سوه افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده، اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترییز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرولې. خو د دوی په خبره اوسي اخترونه ډېر ساړه دي. وربشو تفصیل به په دې راپور کې واورو.
خو خو کسان هم لږ درکې درنګ درنګ به پکې اورېدل، سندرې مندرې به اورېدل، راته والا کا ورځ هم تیری کې ورځ هم موږ په سختي باندې تیرو.
په کابل کې ټیکسي چلوي نه غواړي نو میرا پور کې واخستل شي. وای دیوی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځ کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پر دومره سخت نه تیریدلې، ځکه د رادیو لاره به ځانګړي اختلیس پروګرامونه او موسیقي اوریدل، خو دا دوه کاله کې چې هغه هم نشته.
خو 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 د ټیکسي انم لګ درکې درنګ درنګ په کې اوریدل، پته سندره مندره به اوریدل، رادیو به یا به ام پی 3 یا به موبایلو کې اوسه ما چول هغه به اوریدل. هغه ورځ به تیریدل او اوس والا کا خو دا آرام دي، دا باندې دا حالات والا کا ورځ هم تیری کې ورځ هم په سختي باندې تیرو.
په کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي، دای هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځ کې هم خلکو کرامل مانه راځي، نو خوراکي توکو ته اړتیا پیدا کیږي ځکه دکان نه تړي.
خو به مو رادیو ډیره چانه کوله، سندر خبرونه به مو اوریدل، خلک خوان به مو موسیقي نه خوښوي، موسیقي شه په روح روان باندې خلګي اوس ته ټول شان باندې نو څوک چرانه لرو بس ورځ تیروي.
ورته وخت په تیر جمهوریت نظام کې یو شمېر رادیوګانو کارکونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل تیر پروګرامونو کیسې کوي. پکې د آریانا رادیو مسول خوشحال آصفی ازادي رادیو ته وویل
د اختر په شپو ورځو کې په هر اختر کې هم په کوچنی اختر کې هم په لوی اختر کې مونږ تفریح پرونه جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خبرونه، ټولنیز خبرونه، د موسیقي سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږی زبانه په رادیو کې هم هغه نشریدل. بیا یو ونه یا یو هفته مخکې مو اعلانات خبرول چې خپل اوریدونکو مو خوشاله.
د ارماند رادیو یو وایان د سیما صفه هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې چې ډېرې خوښېدې چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به یې ویلې او اورېدونکو به ورسره اړیکې فرمایش به یې ورکوو. جایزهدارې خپرونې م لرلې. اسانه پوښتنه به م د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغوی به ځواب راکوو، بیا به م جایزه ورکوله. اورېدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور وو د خپل دوست میرا مونږ ته رالېږله، مونږ به ورسره اړیکه نیوله او سره اړول.
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقۍ بندیزونه لګولي دي او حرام یې ګڼلی دی. دوی له رسنیو هم د موسیقي خپرول منع کړي دي او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول یا بندي شوي دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سیوډن په پلازمینه ستاکهولم کې د قران مجید تر پیخې تر پښو لاندې کول او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پرولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چیانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغې کار ته غبرګون ښودلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغې راپورته شول چې د ستاکهولم د یوه تر ټولو لوی جماعت مخې ته ټولې اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. تفصیل په دې راپور کې.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلې دي. فرانس پرس خبري اجنس ویلي چې دغو مظاهره چیانو د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اجنس په سیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چان د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان بلل سیوی له قانون سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سیوی وو، قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یو ودیش کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اجنس راپور لمخه د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخه دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړي، خو وروسته پولیسو ویلي د پیشه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیشه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد ډالر ویانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیون وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او لبیلا بیل لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولې دی. په سویډن کې په خوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفاده اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی ورته پیښه سوي چې پراخ غبرګوننه یې پاره ولیدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د بیوسه او مالولو کسانو اختر ته ورشو. په هیواد کې په زرګونو کسانو په تیر جګړو کې د خپل بدنونو خواګاندامونه بایللي او نن سبا د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او د اخترونو په څیر د خوښي ورځې هم د دوی په خبره په خفګان کې تیروي. ورزو په ختیځ کونړ کې د دغې کسانو سره زموږ سیمه ییز خبریال خبرې کړې چې په دې راپور کې اورو.
کونړ د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې یې ډېر ځوانان او د کورنیو مشران بایللي او یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. دې کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نورې شپې ورځې په ژړا ناهیلیو او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې للا سور کړي او نن سبا لډیرو ستونزو سره مخ دي.
اختر دا ترځي روان دي خو مونږه ټول اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، چې آتا بچیانو سم جامې نه دي کړي، دغه د قربانۍ کوم مراسم کې دي دا مونږ نه ونه شو. نو څه په دې خاطر باندې ډیر خوشاله او ماشاتو ته مونږ سبا ماشات راکړل شي مونږ قربانۍ نه کوم مونږ خپل تورنۍ ته خپل بچیانو ته سره جامې او سفره یو شانوالو خو بد وختانه چې د اختر نه وروسته شلو زموږ ماشات اختر هم تیر کړو. په ډېرو غریبۍ سره تیر شو بچیان د اختر په ورځ طبیعي کې دواړه ته نه پاتېدل.
نصیب الله متقی له موره معلول پیدا شوی وایي د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومانو په ژړا تیرې شوې.
من نصیب الله متقی ده د کونړ اسد آباد اوسېدونکی ما، یو معلول ما، او اختر خو را باندې ستر شي چې قرباني هم نه ده کړې، ځکه هم نه ده کړې، روپۍ نه دی راکړې، نه دی والا کړې. دلته تیر جمهوریت هم چې نو نراويست دی مراته راېستلې دي، څوک وایي دا پلجي دی، څوک وایي دا د مرمۍ دی. موږ د دې نه غوښتنه کوو ټول یو شانتي معلولین دي، بعد دې ته معاش ورکې، دې ته روپۍ ورکې، دې ونه ځي. که موږ ته روپۍ راکړې موږ به وځیا کړې، اختر به هم کړې، چې را نه کړې دغه شانتي بس سرسوي سوم بلې ګرځو، نه د وړو درک لګي او نه د کور د کرا درک لګي او دغه شانتي بچی راته نه هار دي چې ناری وای.
د معلولینو په څیر د کونډو یتیمانو او نورو بیوسو وګړو اختر هم پیکو، که څه هم چې دینی عالمانو او طالب چارواکو په خپل اختریزو ویناو او پیغامونو کې له بډایا او وسلرونکو کسانو بیوسو یتیمو کونډو او معلولینو سره د مرستې کولو غوښتنه وکړي، خو د غریبو او بیتوانه کورنیو شمیر دومره زیات دی چې ستونزو ته رسیدنه ګرانه ده.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنې شوي افغاني کډوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپنا د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ بیرته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالۍ ورسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی، او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستانه شولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو دلې ارامس وکرارس ول ټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنګول ستاد ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډاکتي، نو موږ د هغه سره وګرځل چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمو ته ستنېږي. د دې لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جزالم چې حالت نن سبا گزاره نه کېدل، منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو. یار حالت خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
کریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غواړي، بچان ډوډۍ غواړي،
دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واکته د طالبانو له رسېدو راهیسې شاوخوا 25,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسؤل نقیب الله وایي هره ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنی سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږو میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دوی وایي دوی زیاتوي چې په سیمه کې د پخوا پرتله امنیت زیات شوی دی نو ځکه یې په اختر کې میلې کړي. تفصیل په دې راپور کې
کریم الله د ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپل نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي او ملګري بیا د ولو په یو ځنګل کې له یو بل سره په بانډار او د غراز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو دا پروګرام د اختری زمیلو په پار نیولې. دا اورزګان دا اوسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې امن زیات سو یو خلک په ډاډه زړه میلی تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اختری زمیلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی
لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک د خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د اورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اورزګان خلک راځي په ترینکوټ شار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له شار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په پښکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده. خصوص کال په پښې کې د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای سږ کال په دغه ولایت کې کم خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وي.
شم شادی و بیا هم شدی خود پخوا پر پرتلانه دی شاولی اقتصادی واز خرابه ده. ارزوان چرا کش که پا جوی که پیسی نیه تا کاربار نستا پیسی نستا
ملای مرکز ترین کورت و سیدون که ما دیر شا خوندور اختر دیر آو سپوری و شا خوندور میلی دی یو ایلات میلو ده دادی شی دیر زیاد گرمی ده اکثر خلق میلوال دی و روت و سارات و زی
بلخوا بیا طالب چارواکی خلگو تا ده پورا امنیت دادور کوی. په ترینکوټ شار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ شار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دی. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا و دری.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان د دفاع له سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیعهد د لیدنې خبر ورکوي. زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي دي چې دوی د حج مراسمو کې لیدلي خو د یادونې نه ده کړې چې دوی پر کوم مسایلو خبرې کړي دي. د سعودي خبري اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پاچا د پاکستان سنګال او بنګلدېش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکوي خو د طالب چارواکو یادونه نه ده کړې. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړې دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سیند اوبه وړی و او تر اوسه یې مړی نه ده موندل شوی، خو یادونه کوي چې د مړي د موندنې لپاره د خلکو چارواکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلي به افغانستان ته سفیر ونلیږي. اس جنګ جی شنکر دا څرګندونې د هند په نړیوال تحقیق مرکز کې د وینا پر مهال کړې او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به سفارت پرانیستی وي خو خپل سفیر نه ورلیږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېرو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړي دي. او کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه هم چپه خوله پاتې ده. او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. وروسته له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عوامو له سترګو ترایتم شو، د هغه په اړه ګونګوسي مخ په زیاتېدو دي.
د ازادۍ میلمه
سلامونه. د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په دهیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ستاسو قربانی، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نومړنۍ زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو زه خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلی سولم کتان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر 4 کاله ته نه ورسېدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویل چې دا عمر یې کم دی او هر وخت 4 کاله سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چار څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا 5 کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپین سره یوه ډېره ورته ویله، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر 12 ټولګۍ پورې. خو مخکې د جي 12 ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې د نعام کلس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه. او دا مغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم په انځي وایم او پر اتمن کې کې یو خبريال سم نو شپږ میاشتنې د ژورنالیزم کورس می وایله چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و د دې کورس خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه تل کبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې و هغه بیا دی رادیو فعال کړو چې د میرمن رادیو په نامه و په دغه رادیو کې دا چې د زما استراحت په کتو سره د هغه کورس خلاصېدو وروسته دی ماته ملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر چې په میرمن رادیو کې مخاله لمړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر و ما تر څلور پنځه پورې خبرونه مې هغه رادیو کولای لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و نو ځکه امکاران به کم و کار به ډیر و نو یو امکار به پنځه شپږ همدومره خبرونه به مخته وړلې نو لمړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې بیا د خبرونه د پیل څخه وروسته د سیم ورانګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات سره د لوري به ما کوشش کوي چې دا به تر لکه تفریح خبرونه دغه څخه خپل ځان واړوم یو بل بخښته نو بیا راغلم د نیوز بخښته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړی نیوز پریزنټر ومه او د دې ترڅنګ می اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یو ځل نیوز په برخه کې کار کوي نو تقریبا څلور کاله می په مغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپل خوشی فانتي ژورنالیزم ته کامیاب شوم چې دوی به خېدر لودلې یوې د اماډیکو برخه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه نو زه اماډیکو برخه ته کامیاب شوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر و مو سپورتیتنه می ډېر و نو بیا می د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته می استفا ورکړه وظیفه می پرې شوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل فاندي چې هغه په سم توګه باندې خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل کان می ترلاسه چې کله پوهنتون خلاص نو بیا به زه وظیفه وکم به په خپل وخت کې نو چې هغه پوهنتون می ویل خو بیا د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دورو چې هغه د کرونا رخصتیاني به پکې راغلې یو سمستر به مو ویلی نو پر سوي ونه بیا به کرونا رخصتیاني سي نو بیا می د ماف ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ څه وخت پدې ویني سي نو په دې وخت کې بیا چې د بي بي سي یو پروژه و د بي بي سي رادیو دا کاک په نامه پروژه و چې دا سره می د کرونا تیر سوي ورخصتي خلاصین وي چې دا غو سره می دا پروژه کې د خبريالي په اساس وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبريالي یوما او په دې پروژه کې مشتي وو هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا د پولي وی کارونه وبنسي وي یا چې په کرونا کې د ټچ کرنټین وونه دي کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه ما غو تر راپور وکوي چې دا هم خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي د کلیپ نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړی چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر وم د خبرونه به مې د درسته پښتو ته ژباړله نو بیا مې د ټاټوبي ورسپانې سره کار شروع کړی د ټاټوبي ورسپانې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ بیا دا خبرسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړی چې هغه رادیو د محصولینو لپاره جوړ شوی و ترڅو هغه یې مدني کار پکښ وکړي خو بیا شو په مختګه وکړي د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې ترڅنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا می د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی کله چې د محصولینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانځي کې چې د کندهار پوانتن کې یو عموما په ټول پوانځي کې چې د محصولینو بلج وي خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بيخي په شمار باندې وي نو دا څو چې پوانځي کې اواز زو ما یو مې ام سنفي و را سره موږ دوی انجنیر وو او یو هم د غزنی ولایت څخه راغلی و کندهار پوانتن ته زموږ دا غیو کال تر موږ څخه ښه ته و په پوهنځي کې
نور جزئیات راکې چې بیا زما پوښتنه ته وایي ځای پاتې نشي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکې له دې چې مخکې لاړ شو بیرته ښوونځي ته راځو، د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړي، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامله شوي، علاقه مو حتما له درس سره وه؟ کم مضمون کې ډېره تکړه وي او سره ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې شوز د کېدې علاقه مې مو سره درلودل، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنې په صنف کې. استاد مو نه راغلی ترڅو چې ورځ مخالي تېره نه شي، نو هماغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو وه هغې ویل چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب د روی لیکلې دي، ما ورته استاد نه دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، نه کله هېڅ شی مې نه دي کړې. نو دا هغې باور نه راتلې چې تاسو خو ډېر پکښته سیمس کې تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه او هغه مې ډېر شوز ده کېږي. کله لوړ صنف ته ولاړم، نو په لوړ صنف کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي. اوس راجانې دا راته ووایه، د کارونو په اړه مو یادونه وکړه، د ښوونځي دورې په اړه او پانتون مو هم یاد کړه. په دې دوره کې حتما کور کې به هم کله ناست یې، کور کارونو ته به دې هم لاس ور وړی وي. څه دې د کور په کارونو کې زده دي؟
بله، د کور کارونو خو طبعا چې کوونه به مو هماغه د مکتب د دورې څخه، د کور په کارونو کې مې ټوله کارونه مې هغه زده دي، خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم، ځکه چې ډېره مینه ده کړې، ځکه وظیفه وه درسونه به و چې کله به کور ته راتلل، نو اشپزي به د وخت سوې وه، یا به مې خور کړې وای، به مورجانې کړې وه. نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم، نور کارونه لکه صفاکاري، جارو کول دي، کالي مینځل، په دې کې ښه یم.
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي، چې درته په کار کې رسیدلې دي؟
بله، او ریواج خوند داسې د کندهار دلته کندهار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې دی، ویش ترېږ دی. نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي، نو هغه خوندې مې ویش مو نه دی ښې، چې هر کار هر یوې ته په مخه ورغلی هماغه کار وکړو. خو بیا هم چې رارسېدلی هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل، په دې کې برخه اوښته راخلم، د کور جارو کوم.
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې، دوی چې له کور نه بهر کار کوي، جارو کول ته زړه ښه کوي. نه پوهېږم چې یا حتمن جارو کول او صفاکاري اسانه ده، یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په ان باندې، ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې، ټول علاقه لري چې جارو وکړي، کور صفا کړي، او اشپزۍ نه ټولې تختې. په کندهار کې، د افغانستان په سویل کې، دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل، خمکدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي، او هغوی ډېر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي. ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لري، یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله، زه خپله نه مینې زده لاسي کارونه، او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي، چې ډېر مشهوره هم دي خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر زیات دي، دلته غاړې جوړوي، خارج ته هم استوي دلې کنداریان طبعا چې غاړې ډېرې اغوندي د لاسي غاړې. نو زما خپله نه دي زده، خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري، چې موږ کوچنیان یو هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاړه جوړوله، لاسي غاړه چې اختر به راتلي، نو د وخت به یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه. دغه څه چې زما څنګه په یادېږي، دا یو دوه درې اختر، دوه کاله درې کاله اختر یې نه دوسته جوړه کړې، نور به یې هر اختر ته خپله وي لاسي غاړه ورته جوړول. که څه هم په بازار کې به وه، دا به خوشیدل چې د دې چې به کار پاتس نو شو د ورځې ما پلان ته به لاسي غاړه جوړول مخته به پات
او زرجانې دام راتوي په کورنۍ او کې کلش انجنیر تعلیم کې وی او بیا په څنګه وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې غوې اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله پر د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو اکسلمل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د انجینر د کړو ته ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغده د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د هغه کورنۍ چې د ایڅوک ایتام د هغه کورنۍ کې څه کړنې وکړي ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې هغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه هم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مې نه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ د باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چار دی په دې د ذکر زمينه موږ ته مساعدې ده انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ ته ولاړ شو وخت مو زیاتې تر نه یو څه ذکرو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول ته کنه اتر کړی و ځکه چې د کور مشره ونه اسه به خبره منله د پلار خو میتابم چې خپل هم خوشاله خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې تنګار دی کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کنه اتر کړی بیا ورسره مېمورم د دې اسمه د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا و تر ټولو بیا غته خوشی ته نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا دا څه چې کله چې کورنۍ راځي ولا یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم څنګه و ما چې ما د نوو فلم چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غږ دومره مشکل نه درلودي پلار مې مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاوخوا خپلوان تخوله کوم مثال د امګانی وی مام اګان وو دی وو هغه دنه خوشاله چې په راډیو کار وکم نو بیا هم چې د چاخ په مور پلاره په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او زما شاله کډېر ور سره مخ خپل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوی چې هم په دې وای مام داس پرسنی کار وکم
او زړه جانې یک په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کې یو زمات باسې معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنۍ ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی په خسته او چا دې ډالې وړې و هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دود هم ده چې څوک نمرنۍ ماش وخت بیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلک ته ور کړی و
بلې رښتیا ما خپل نمرنۍ ماش چې و او بخښلې ته الارم څنګه چې تاس بلې
اور مې تاسو ته مور کې خیر
ښه بله ما کله چې لمړی وخت ما د نرمال رادیو سره شروع کړل نو دا چې دلته په کله د تنور ولایتو په رسنۍ پورا معلومات نه لرم په کندهار کې مالی رسنۍ دا سوي چې د دې ما اش ټاکل شوی دی ډېر کم دی یا یو کني مو ورسته په رسنۍ کا کوي کته هم څلو څنګه خبرونه پر مخ باندې یو څه درنیم سره به د معاش کې پورا ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډېر کم دی د کار په مقابل کې داس ما لمړی وصفه او نو ماته ویښه اول پاش وغه اونیم سو افغاني میچای کړل نو ما غوښته را کړل کوټه چې راغلم انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ول نو خبرې و دای سم نه سوي کولای بیا مې اول ماش وخت یا اول مراوري خپل انا جان چې مې ورته کې سامه دی خو سره په ځای پته و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې تر سامه تر سره کړل بیا ما سره هر وخت درېدل نه ما هغه لمړی معاش مراوري هغه ته مې ورکړی
او کورنۍ دې شیرنی کې چای راوړی او دا ډېر عام وی چې ته باید توځي په دغه خست دا ماش دې خست ستاسو لمړی معاش د اوس بتمن سره راوړی
بلې نو د څه وچ به خو نیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه ما دې شیرنی هم راوړی نو ډېر کم وو بیا په هغه کې ښځې نه ورته راوړل، خو په نورو ماشو کې انتروس سیم وظیفې مې کړې چې معاش واخلم. بیا د اریو شیرني د لای کشر ورور مې دی تقریبا د یولس کال دی، نو چار معاش واخلم. د ګورو د مخ هغه ما سره دی ما شیرني خو تاول جر راوړو ورته هم زه ار میاش معاش واخلم، نو ار میاش به لازم تاسو شیرني درکو مې وز ما شیرني ستا.
بالکل مشمون کور کې همداسې نازولې وي. اوس راځنی مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې هم درنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګ و. څومره تاسې ته سخته وشه د دغه مرالکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای؟
بلې ډېره سخته و. هم یو تاسې راځي د نږدې کندهار پوهنتون ویلي د ښې خونجنې پکې لږ دی. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول سنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې پوهنتون ته ورتللم نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وو. لومړۍ ورځ مې پوهنتون ته ورتللم نو دغه دوه مې کولی چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي. یعنې زه په دوه درې نجونو لا خوشاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي. هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ماته معلوم وو چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي. نو چې ولاړم نو یو دوه نجونې راغلي وې. زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلي دي. بیا په لومړي سنف کې وو چې موږ د دوه نجونې وو یو کلاویا دکان وو. نو د سنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیان چې سر په سر نه پاتې راسه سټریپ اسټر داسې وو چې سنف ته ننه وتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکوان وو، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې مریض دي، د لښې مې مریض دي، یعنی بيخي ډېر وخت تا ومه د پانتل په لومړي ورځ باندې سو لاړو لپاره پیدا سي وو چې هلکان نور موږ سره پېتل. موږ دې یعنی درې نجونې وو لومړي سنس کې. بیا ودی د مخ چوکې موږ ته به خالي پرې شو او تاسو څوک نه کښنه سره نور به چوکیان کې وښه نه سره شوی. نو بیا موږ چوکې به معلومه وه مالته به کښنه سره. بیا یو سنستر د دوه درې نجونې وو. نو بیا یو هم سنف چې مې واغې واده وکړې هغه ولاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرام یا هم د ایرات پوهنتون پر اکرام نه دي. یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پایت پټ کړي. نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نقاب مې کړی وو او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی. یعنی الکوان ډېر دي که زه ستا یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي. نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي وه. ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی لکه سم الکوان بېخي ډېر وه. خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم د خپلې پوهنځي په ساته باندې. یعنی درس مو ویله خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنف کې نه سوی کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وه او موږ پکې دوه نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې کار مو هم په دې برخه کې کړی دی. اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست دی او دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې به هم کله نظام سکوت شو. نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و. نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته ده د رسنیو په برخه کې کار کول. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي. خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویلي چې د دوی سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي. که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کړده یعنې زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډیر کار چې هغه ما بس خلکو سره دی یعنی دی ما بس کې پر دې موضوع باندې مشه زرا واستلې کښنه ورته یعنی کې ورسته البته ما بس دی وو چې خپل نه کړی په شو وسه د ټولو مرده لپاره دی رنگ په دیجه نو بیا می کورنی اوس مخالفه سول چې نور در رسنی تر کار ونه کم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم به انجوګان ته اوسم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خو خپل مسلک را تخفاته سو اوس مې تر ټولو غته اله امدا در وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړم خپل مسلک کې وکړ وکم بې خېډر می ارماندی اوس هم ډېر می خوشی ریس وخت نه پرې معنی ته وی چې ماوډي ژورنالیزم ول که هم ډېر براتو وی اوس هم راته وای ژورنالیزم دی ویل خبريال سره اخر هم دا څه ځای تر باندې چوپا کړ نو ستر څه خېر دی پروا نه کوي بل وخت براسي بیا به کار پکښ وکم نو بیا موږ غوړو ته رسنی سره کار نه وکړي
وزرجانی هغه جنې چې اوس مال پکور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرې څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول مخبل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په اول سم سنس کې بدول سم سنس کې پر کور باندې پاتس ولې او ټولو بل خاطر چې ما ته د کتام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې یو ما تلره مخور ده چې اوس د سنتلس کال ده او په عام سنس کې پاتس ولا نو بیا یو مرکه ډېر ورته څنګه سوله اخر موږ خو نیت نو نو کار میول چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ذات سوله که تاسو موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه د کباله نام ذات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم هم په ورته وضعیت کې دي د زړه څخه پر کور باندې سنور نه بلان دا ودونه دی بل اخلاص سیاسي ورکی تر کور باندې نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید باید وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشته خلاص دي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یوه مته زه به اخون چې نه ته امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې تنجن وینم پر کور پاتې دي په تش په ژمه سم په پوري یعنی موږ به شته شل کال شاته زه بیا به مغه دي سوادي بیا چې پر څو پوري لسته سوات موږ کې امي چې لسته خلکو افکار ته نیږي یعنی هغه به څه مخه خراب دي پر خو روان بیا مو سره وو کو دوه کال مو وکړل نو ربه یې مو کوڅه کیږي څه څه معلوم حالت یې چاته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه وزرا جانې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
سترګو په پردو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې تګې ګرځو مترې لپاپو بناس کوم نو چوران شي پاپو کې د تصویر دې سترګو په پردو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې تګې ګرځم ترې لا پخو بناس کوم نو چوران شي پخو کې د تصویر دې مارا قتل ڈرا تیاچی پاسل با مارا قتل ڈرا تیاچی دس پوگ میں پرا خطوں کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینوں کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لا
پاپو بناس کا نچے وران چھ پاپو کے دے تصویر دے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے دی دی خار پمنا رو کے دی تصویر دے کپٹولو